ویو 360 میں امریکی صدارتی امیدواروں کے ووٹروں سے بہتر معیشت کے وعدے. دونوں کے مجوزہ پروگرام ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے تقریباً ہر صدارتی انتخاب میں ہی امریکی معیشت ایک اہم ایشو ہوتا ہے. صدارتی امیدواروں کا معاشی منشور جہاں ووٹرز کو کسی امیدوار کے حق پہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، وہیں امریکہ اور دنیا بھر کے ماہرین معاشیات اور پالیسی ساز نئے صدر کے مجوزہ معاشی پلان پر نظر رکھے ہوتے ہیں. 1980 میں سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن کا صدارتی مباحثے میں امریکیوں سے یہ سوال کہ وہ 4 سال پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہیں بہت مقبول جملہ رہا. اور اس کے بعد سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے معاشی مشیر کا یہ جملہ کہ اٹس اکانومی سٹوپڈ. بیورو آف اکنامک انالیسس کے مطابق کووڈ کے بعد سے امریکی معیشت مسلسل بہتر ہو رہی ہے. ملک میں ملازمتوں کے زیادہ مواقع پیدا ہوئے ہیں اور مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیسے دونوں صدارتی امیدواروں کی معاشی پالیسیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، ترجیحوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں محض 2 ماہ سے بھی کم کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس اگلے ہفتے ہونے والے اپنے پہلے مباحثے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں معیشت ایک انتہائی اہم موضوع ہوگا.
ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں معیشت اور کاملا ہیرس دونوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
ہم کاملا ہیرس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ امریکی عوام، خاص طور پر محنتی یا متوسط طبقے کے امریکیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتی. وہ آپ کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتی.
جبکہ ہیرس کی انتخابی مہم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کارپوریشنز کے ٹیکسز میں کٹوتیاں کر کے ملازمت پیشہ خاندانوں کو نقصان پہنچائیں گے.
متوسط طبقے کی ترقی میری صدارت کا ایک واضح ہدف ہوگی.
She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging and she'll cut housing costs by taking on corporate speculators.
Political consultant Hank Scheinkopf کے مطابق اس الیکشن میں ووٹرز کے لیے معیشت ایک اہم معاملہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جسے کاملا کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے.
She's got to explain why people are paying.
انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ لوگ پیٹرول پمپ پر زیادہ قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں اور ان کی روٹی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے اور ان مصنوعات کو بنانے والے انہیں ادا کی گئی رقم کے بدلے کم مقدار کیوں دے رہے ہیں.
ٹرمپ کے نائب صدارتی امیدوار جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ کاملا کو ووٹ دینے کا مطلب مزید امریکی ملازمتوں سے محروم ہونا ہے.
تمام اہم مفادات کے بارے میں سوچیں، اس ملک کی کمزور بیوروکریسی اور وہ لوگ جو آپ کی نوکریاں چین بھیج کر امیر ہو گئے، وہ کاملا ہیرس کی جیت چاہتے ہیں. انہیں ہرانے اور ان سے لڑنے کا واحد راستہ اس نومبر کے بیلٹ باکس کا ہے.
کاملا کے نائب صدارتی امیدوار ٹم والٹس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس امریکی ورکرز کے لیے عزم رکھتے ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کے ذہن میں اس سے کچھ مختلف ہے. یہ لوگ محنت کش طبقے کے بارے میں صرف ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ان کا کیسے فائدہ اٹھایا جائے، انہیں ادائیگی کیسے نہ کی جائے. ہر موقع جو انہیں ملا، انہوں نے ورکرز اور اجتماعی طور پر سودے طے کرنے کی صلاحیت کے خلاف جنگ چھیڑ دی.
انتخابات سے تقریباً 2 ماہ قبل یہ ایک کانٹے کا مقابلہ ہے. رائے عامہ کے بیشتر جائزے دکھا رہے ہیں کہ قومی سطح پر کاملا کو ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے. ریاست مشیگن کے ووٹر ڈیوڈ مارٹینز ٹرمپ کے حامی ہیں.
He's true American patriot.
وہ ایک سچے محب وطن امریکی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ خود سے زیادہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کی کوشش ہوتی ہے.
Everything that he does is to try to help somebody.
ریاست جارجیا کی ووٹر بیکا رش کاملا ہیرس کی حامی ہیں.
یہ 2024 ہے، ہمیں نئی توانائی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک نئے روشن مستقبل کی ضرورت ہے.
اپنی سیاسی مہم جاری رکھنے کے دوران ٹرمپ اور ہیرس اگلے ہفتے کا زیادہ تر حصہ 10 ستمبر کو ہونے والے اپنے پہلے صدارتی مباحثے کی تیاری میں گزاریں گے. اسکاٹ اسٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
ریپبلکن پارٹی کا عمومی معاشی ایجنڈا کاروباروں کو زیادہ مراد دے کر معیشت چلانا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی دولت مند افراد اور بڑے کاروباروں پر ٹیکس لگا کر جمع ہونے والے پیسے سے معیشت چلانے کی خواہش مند رہی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ اور نائب صدر کاملا ہیرس کی امریکی معیشت کے لیے پالیسی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دونوں ہی متوسط طبقے کے ووٹرز کو اپنی معاشی منشور کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ میں درآمد ہونے والی اشیاء پر 10-20% تک ٹیکس لگا کر ملک کے اندر نوکریاں پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کاملا ہیرس متوسط طبقے کے لیے گھر خریدنے اور والدین کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کے وعدے کرتی نظر آتی ہیں۔ ٹرمپ بڑے کاروباروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور 21% کارپوریٹ ٹیکس کو کم کر کے 15% کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، جبکہ کاملا ہیرس اسی ٹیکس کو بڑھا کر 25-28% کرنا چاہتی ہیں۔ اگر ہم امریکی ووٹرز میں ان وعدوں کی مقبولیت کا جائزہ لیں تو ایسوسیٹڈ پریس کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق 45% امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ بہتر طور پر معیشت کو سنبھال سکیں گے، جبکہ کاملا ہیرس پر یہ اعتماد صرف 38% ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے ملکی معیشت کے لیے اپنا جو منشور دیا تھا اس میں دونوں ہی افراط زر میں کمی اور ملازمین پر وفاقی ٹیکسوں میں کمی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے۔
میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو۔
نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں۔
میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں۔
کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کاملا ہیرس اور بددیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کاملا ہیرس اور بددیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟
کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے۔
یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک۔
اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بسال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے، بے روزگاری کم ہوئی، اور بیشتر ماہر معاشیات افراط زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے۔ تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی۔
ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید 4 سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا۔
میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ارب پتیوں کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر سال ہا سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں $10 خرب سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں۔
دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کی رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں۔
معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی، اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں، 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو۔ پیٹسی ویڈا کسوارا کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
مختلف جائزے ہیں اور مختلف اوپینین اور مختلف نمبرز ہمارے سامنے ہیں۔ امریکی انتخابی مہم میں معیشت کتنا اہم ایشو ہے اور دونوں امیدوار اس کو کتنی اہمیت اور توجہ دیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت اور استاد ڈاکٹر ثاقب رضاوی سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، بہت شکریہ سابق صدر ٹرمپ اگر آتے ہیں تو معیشت پہ کیا فرق پڑے گا, اور اگر کاملا ہیرس جیتنی ہے تو معیشت کس طرح چلے گی امریکہ کی؟
السلام علیکم اسد. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنے فیکٹرز ہیں کہ صرف گورنمنٹ پالیسی سے آپ اس کو افیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹلی چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کے سوال کے جواب میں فار ایگزامپل لیٹس سی کہ یہ پالیسیز کیا پرپوز کر رہے ہیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کینڈیڈیٹس پالیسیز پرپوز کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشنز پالیسیز پرپوز کر سکتی ہیں, وہ آؤٹ کم گارنٹی نہیں کر سکتی کہ انفلیشن کو کیا ہوگا, ڈیٹ کو کیا ہوگا, اکنامک گروتھ کو کیا ہوگا. تو جہاں تک ٹیکس پالیسی ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایز لانگ ایز پارلیمنٹ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کرنٹ جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ ہے 21%, وہ اس کو کم کر دیں گے ٹو 15%, اور کاملا ہیرس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کر دیں گی ٹو 28%. اب اس میں دونوں طرف یہ رائے ہیں کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوور ٹیکس کارپوریشنز پہ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہتر ہے, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, جب ہائر ٹیکس کارپوریشنز کو اپنا فیئر شیئر دینا چاہیے اور اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ پاورٹی الیویشن وغیرہ کے کانٹیکس میں جانا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں مڈل میں, صرف یہ بتائیے گا کہ دونوں جو آپ نے کہا کہ 15% ٹیکس ہو سکتا ہے یا 28%, دونوں کی پالیسیز یا مجوزہ پالیسی کے مطابق ڈوئیبل ہے, ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بالکل ہو سکتے ہیں اگر کانگریس جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو. اب پیچھے یہ ہوتا رہا ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں میں دونوں پارٹیز کے مارجنز بہت نیرو ہیں, تو وہاں ایک طرح کا گریڈ لاک ہو جاتا ہے. جو بائیڈن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے 2-3 سال میں کئی ایسے پلانز جو تھے وہ پاس کروا لیے جو ادروائز پہلے کبھی پاس نہیں ہوئے تھے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ کیمپینز جو ہیں یہ کیا پرپوز کر رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ٹیکس کے زمرے میں ہی میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 2017 میں ٹیکس ریلیف دی تھی وہ اس کو پرماننٹ کر دیں گے. وہ ریلیف بیسیکلی گئی تھی کارپوریشنز کو اور ویلتھی امریکنز کو. کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں کی ریلیف پرماننٹ کریں گی جو $400,000 سے کم ارن کرتے ہیں, باقی وہ ایکسپائر ہو جائیں گے ٹیکس ریلیف جو تھی جس سے ریونیو بڑھے گا.
ڈاکٹر صاحب اگر اس 2007 کے جو ٹیکس ریلیف میجرز تھے اس پہ اگر آپ کچھ اور بتا سکیں تو.
اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 10 سال کے لیے وہ انٹروڈیوس کیے تھے اور یہ 2017 میں انٹروڈیوس ہوئے تھے اور اگلے سال کے 1-2 سال میں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. 2027
میں ایکسپائر ہو جائیں گے جی,
نیکسٹ ایڈمنسٹریشن آئے گی. تو کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں ایکسپائر ہونے دیں گی ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے جو $400,000 سے اب تک اپ ٹو دیٹ پوائنٹ کماتے ہیں. ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان سارے جو ٹیکس ریلیف تھی اس کو پرماننٹ کر دیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ریلیف لارجلی کارپوریشنز اور امیر لوگوں کو گئی تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے اسد کہ ٹریڈ پالیسی پہ دونوں کے ویوز کچھ ایک جیسے ہیں اور کچھ مختلف ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 20% یونیورسل ٹیرف امپوز کر دیں گے اور چائنا کی پروڈکٹس پہ امپورٹس پہ 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اکنامک گروتھ کو سلو کرے گا, کیونکہ بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ را مٹیریل ہیں ان کمپنیز کے لیے جو امریکہ میں پروڈکٹس بناتی ہیں.
انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا ڈاکٹر ثاقب اس سے, اگر یہ ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ 20% ٹیرف لگتا ہے اگر سابق صدر ٹرمپ واپس آتے ہیں, یا کاملا ہیرس بھی جس طرح سے کچھ ڈسکریج کرنا چاہتی ہیں اور جابس واپس لانے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں, تو اس سے انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا؟
اس پہ ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھے گا. فرق دونوں کی پالیسیز میں یہ ہے کہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ سلیکٹیولی ٹیرف امپوز کریں گی, جس طرح کے بائیڈن ہیرس کیمپین نے ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی چائنا پہ ٹیرف امپوز کیے ہوئے ہیں, الیکٹرک وہیکلس پہ, بیٹریز پہ اور ان چیزوں پہ. لیکن ٹرمپ اور ان کے پرپوزل میں ڈفرینس یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسل ٹیرف ہوگا, جو بھی امپورٹس ہوں گی ان پہ وہ ٹیرف 20% لگے گا, چائنا پہ 60% لگے گا. اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک ملک کسی ملک کی پروڈکٹس پہ ٹیرف لگاتا ہے تو وہ دوسرا ملک پہ ریٹیلیٹ کر کے ٹیرف لگاتا ہے, جس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ٹیرف سلیکٹیولی تو کچھ انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ یونیورسل ٹیرف جو ہے یہ تقریباً ہر ایک کا یہ خیال ہے اکانومسٹ کا کہ یہ گروتھ کو بھی سلو کریں گے اور یہ انفلیشن بڑھا دیں گے.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جس طرح آپ نے مینشن کیا اس سے پہلے کہ صدر کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کمپوزیشن جو بنتی ہے کانگریس کی, اسی حساب اور اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں امریکی صدر کتنی پالیسی چینج کر سکتا ہے, معاشی پالیسی کس حد تک چینج ہو سکتی ہے, اور پوری امریکہ کی جو معیشت کا حجم ہے اس کے حساب سے کتنا امریکی صدر یا انتظامیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟
یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح پہلے کہ کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے نہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ میجرز کتنے پاپولر ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, اوباما کیئر جس کو افورڈیبل کیئر تھا اس کو ریپبلکنز نے بہت اپوز کیا تھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ بہت پاپولر ہو گیا. تو ڈسپائٹ کہ ریپبلکنز اس کو اپوز کرتے رہے, ٹرمپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی, وہ میجر جو ہے وہ سروائیو کر گیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی میجر پہ پبلک سپورٹ کتنی ہے اور کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں, کیونکہ کانگریس مین بھی الٹیمیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹرز کیا چاہتے ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کافی حد تک پرپوزلز پیش کر سکتا ہے اور پالیسی کو چینج بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ اکانومی کو کمانڈ نہیں کر سکتا,
تو سٹیئر نہیں کر سکتے اس طرح سے اکانومی. تو امریکیوں کے لیے ملکی معیشت کتنی اہم ہوتی ہے باقی ایشوز کے مقابلے میں, جب ہم ووٹرز کی بات کرتے ہیں ان کی معیشت پہ کتنی توجہ ہوتی ہے اور یہ کتنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے جب وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ تو
دیکھیں, اس الیکشن میں انفلیشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں یہی ریزلٹس آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انفلیشن سے پریشان تھے, اور وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں. اکانومی اگر تو اچھی ہو تب تو ووٹرز توجہ نہیں کرتے زیادہ, لیکن اکانومی امپورٹنس اختیار کر جاتی ہے پولیٹیکلی جب وہ خراب ہو. تو اس وقت امریکہ میں یہ ہے کہ انفلیشن زیادہ رہا ہے جو لوگوں کو ابھی تک پریشانی ہے اس سے, اکنامک گروتھ ٹھیک ٹھاک رہی ہے, امپلائمنٹ اچھی رہی ہے, تو اکانومی کے صرف ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ لوگ توجہ کر رہے ہیں اور وہ ہے انفلیشن.
تو اگر ہم انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہیں اور اوور آل جو پالیسیز اب تک بن رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں, تو معاشی پالیسیاں کس کی ہیں جو امیدوار کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں اس وقت, اور آپ کے خیال میں وہ زیادہ قابل قبول ہوں گی ووٹرز کے لیے؟
دیکھیں, بہت سے جو اکانومسٹ ہیں جو یہ ماڈلز رن کرتے ہیں اکانومی کا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو کاملا ہیرس نے پرپوزلز دیے ہیں وہ زیادہ اسپیسیفک بھی ہیں اور وہ ماڈریٹ بھی ہیں, جن کے پاس ہونے کا زیادہ امکان ہے. اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرپوزلز پیش کیے ہیں وہ کافی ڈراسٹک قسم کے ہیں. فار ایگزامپل, ہاؤزنگ میں کاملا ہیرس نے یہ کہا ہے کہ جو نئے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہوں گے انہیں 25,000 کی سپورٹ ملے گی فار ڈاؤن پیمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سلوشن پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں, انڈاکیومنٹ امیگرینٹس, ان کو امریکہ سے ڈپورٹ کر دو تو پھر ہاؤزنگ اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ جو ہیں پرپوزلز یہ سیریس نہیں ہیں کہ آپ ہاؤزنگ کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں ڈپورٹیشن کر کے. دوسرے یہ بھی ہے کہ ہاؤزنگ کا جو آج کل امریکہ میں ایشو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی کنسٹرینٹ کا ہے. پچھلے کئی سالوں میں انف ہاؤزنگ یونٹس کریٹ نہیں ہوئے, تو کاملا ہیرس ایک پرپوزل یہ دے رہی ہیں کہ ان کمپنیوں کو ٹیکس بریک ملے جو ہاؤسز بلڈ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, جو لوگ جن کو واؤچرز وغیرہ مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لو انکم لوگوں کو, وہ واؤچر ختم کر دو تاکہ وہ پھر ہاؤسنگ ڈیمانڈ نہ کریں. تو اس میں آن بیلنس یہ لگتا ہے کہ کاملا ہیرس کا پروپوزل ہاؤسنگ کے بارے میں بہتر ہے.
تو اگر ہم اس طرح سے ڈاکٹر صاحب اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ امریکن معیشت جو ہے, امریکن اکانومی جو ہے سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی ابھی تک, جو بھی پالیسی چینج یہاں پہ آئے گا باقی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, تو کس امیدوار کی پالیسی کو ہم باقی دنیا کے لیے کس طرح سے ایکویٹ کر سکتے ہیں اور کیا معنی ہوں گے اس کے لیے؟
یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے اس کا ساری دنیا پہ اثر ہوتا ہے. ہم ایک پالیسی لے سکتے ہیں, وہ ہے جس ایک اکانومی دوسری اکانومی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تھرو ٹریڈ. تو اس میں ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد اکراس دا بورڈ 20% ٹیرف امپوز کر دیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں آنے والی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چائنا پہ ہر امپورٹ جو وہاں سے آئے گی اسے 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. تو امریکہ اس وقت, پچھلے سال امریکہ نے چائنا سے کوئی $400 بلین کی ٹریڈ کی تھی اور باقی دنیا سے کوئی 2.3 ٹریلین کی ٹریڈ کی تھی. تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ ملک جس سے امریکہ ٹریڈ کر رہا ہے اس پہ وہ ٹیرف, اس کے امپورٹس پہ ٹیرف لگا رہا ہے, تو یہ ایک آلموسٹ گلوبل ریسیشن کریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ پھر ٹیرف لگائے گا, ٹریڈ کم ہوگی, جب ٹریڈ کم ہوگی تو اکنامک گروتھ کم ہوگی. تو یہ جو ٹیرف والے میجرز ہیں یہ پہلے بھی امپلائے ہو چکے ہیں اور فیل ہو چکے ہیں.
تو اگر ہم ان کی پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں, ڈوئیبل کیا ہے, کیونکہ ایک انتخابی نعرے اور انتخابی وعدے ہوتے ہیں پھر کچھ پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں, جتنی بھی ہم نے اب تک ڈسکشن کی کتنا پریکٹیکل ہے اس میں سے ہونا؟
دیکھیں اس میں بہت سے پروگرامز تو ایسے ہیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جو آلریڈی ان پلیس ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے, خاص طور پہ اینٹی پاورٹی پروگرامز جو ہیں وہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو مینٹین کریں گی اور ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گی. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کٹ کریں گے, جس میں فوڈ سبسڈیز ہیں, جس میں اسکولس میں لنچ پروگرامز ہیں. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, جو لوگوں کو ووٹ کی باری آتی ہے تو بہت سی چیزیں جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپین میں جو پرومسز کرتے ہیں وہ کیری آؤٹ نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جس طرح بائیڈن ہیرس کیمپین جو ہے, کاملا ہیرس کنٹینیو کریں گی جو بائیڈن ہیرس کیمپین تھی اس کو تھوڑا تھوڑا ٹویک کر کے, تو اس کے سکسیزفل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ وہ پروگرام ان پلیس ہیں اور چل رہے ہیں.
کوئکلی ڈاکٹر صاحب, کوئکلی لاسٹ پہ, میرے پاس کو 40 سیکنڈز ہیں, ایک چیز میں چاہوں گا کہ بائیڈن ہیرس جو آپ نے ٹویکنگ کی بات کی, کتنا ڈفرینس ہوگا صدر بائیڈن کی ایگزسٹنگ اکنامک پالیسیز کا اگر کاملا ہیرس آتی ہیں اور آگے جاتے ہوئے؟
بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. ایک فرق تو ظاہر ہو گیا ہے جو کارپوریٹ ٹیکس کا تھا, کہ بائیڈن نے پرپوز کیا ہوا ہے اپنے بجٹ میں کہ وہ کارپوریٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ 38% کرنا چاہتے ہیں. کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ 21%
15% 28 تک لے کے جانا چاہ رہے تھے, 21% کاملا ہیرس
21% سے ہیرس جو ہیں
28 لے کے جانا چاہ رہی
ہیں, جانا چاہتی ہیں. تو یہ فرق تو آلریڈی ظاہر ہو گیا ہے, باقی یہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا کیونکہ یہ پریکٹیکلی ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریشن کی کنٹینیوشن
ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی, آپ نے کمپریہنسولی ہمیں انالیسس دیا اس بات پہ کہ کس طرح سے امریکی معیشت میں آنے والے صدارتی امیدوار جو ہیں وہ فرق لا سکتے ہیں. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
The بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د یو وی پانا باندې یو د خپل پټه فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل فخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا باندې یو د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د بیان د آزادۍ د نن وضعیت په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش امنیت شورا ته په افغانستان کې د اسلامي دولت دلیل خو د پولو بهر د مخ پر زیاتیدونکو غوښتنو خبرداري ورکړی. په دوی مطلب کې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل تازه راپور وړاندې کوي. د بنټ راپورونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سره څومره مرسته کولی شي. د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو اوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش یو ځل بیا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې غواړي له دې هېواد بهر ترهګریز بریدونه وکړي. څومره دغه بریدونه واقعي دي، څومره د دې امکان شته چې دغه ډلې په بهر کې بریدونه وکړي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی ترهګر ځپلی دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه د نورو په وړاندې کار واخلي. په دوی مطلب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې دای به راتلونکي دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه د شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. د بنټ راپورونه څومره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت سره مرسته کول شي، دا زموږ د بحث دوه مهم موضوعات دي چې په دې موضوعاتو به د افغانستان د جمهوریت نظام د پاوز له محترم غړي جنرال صاحب عبدالرؤف فروزګانی سره بحث وکړو، او په دوی مطلب کې به د سیاسي چارو له شنون کې عثمان کامران سره د بنټ د راپور په اړه بحث وکړو. اما تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په ترکیه او قطر کې د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ډیپلوماټانو او پوهانو سره د خبرو او سلام مشورو وروسته ویلي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و پنځوسمه نوبتي غونډې دویمه ناسه تخپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د افغان حکومت د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. ریچارډ بنټ د 2023 کال د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکونکي په توګه ټاکل شوی دی. هغه د خپل ماموریت په موده کې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او د کابل سره په ځینو په کابل سربیره د نورو خارونو څخه هم لیدنه کړې ده. بنټ ویلي چې له طالبانو سره په تعامل کې شفافیت او د وظیفوي مسؤلیت په توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه مهم راپورونه چمتو کړي دي. جرمنی رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې به په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چاري به اعتبار وګڼل شي. د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستۍ کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنو ته غاړه ایږدي. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د چین، روسیا او ایران په ګډون یو شمېر هیوادونو د افغانستان د قونسلګریو او سفارتونو چاري طالبانو ته سپارلې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بالر نوید زدران د جوبلی له کبله راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په هند کې د نیوزیلند سره په لوبه کې ګډون نشي کولای. د افغانستان کرکټ بورډ نن جمعه په دې لوبه کې د نوید زدران د نه ګډون لامل د پملا کې درد خودلې دی. دغه 19 کلن لوبغاړي د افغانستان لپاره په دوو ټیسټ لوبو کې ګډون کړی او نه لوبغاړي سوځولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل اعلامیه کې ویلي چې ډاکټرانو نوید زدران ته د دوو تر درې اونۍ استراحت توصیه کړې څو وکولی شي افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د دې میاشتې د یو ورځنۍ لوبو نړیوال سیریز ته چمتو شي. د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د درې یو ورځنۍ لوبو لړۍ د سپتمبر په 13 په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. درنو دوستانو، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د امنیت شورا ته په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لخوا د پولي بهر د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو خبرداری ورکړی دی. انتونیو ګوتریش وایي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په دې اړه دغه راپور په ګډه ګورو. له راپور وروسته د جنرال صاحب روزګانی سره بحث کوو.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له منځه وړلو سره سره لا هم د هغو جنګیالیو لوجستیکي او مالي ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي.
افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې دغه ډله پر اروپایي او د سیمې هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه اډه ده.
راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپل شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگلي لمنځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واسوي څو هلته عملیات وکړي.
استخباراتي معلومات داخې چې داعش شاخه خراسان د المهاجر ډله خپل په شبکه سازي کې ډېر سخت تلاش کوي. دوی اکثره شبکې د ازبکانو، تاجکانو، قرغیزانو، قرغیزستان کسان دي چې د فعلاً د پاره فقط په شبکه سازي په دراز مدت کې احتمالات دي ډیر چې داعش په آسیایي میانه کې او تر چین پورې وسکره چې خپل عملیات ته دوام ورکړي او حتی په افغانستان کې د یو جبهي جنگ توانایي هم داعش په مدت د یو کال کې احتمال د دې ستچې پیدا کی. په دې خاطر چې تجهیز، تمویل او شبکه سازي په قوت سره جریان لري.
په کابل کې د دوشنبه ورځ د سپتمبر په 2مه لزنمر ګبري دوسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې امریکا او متحدان به په وړاندې اقدام وکړي.
لکه څنګه چې ما وویل د سوریې په اړه داعش لا هم ګواښ دی. که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې داعش ډلې د بریدونو او ګواښونو سره سره طالبان ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. بلخوا د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې قرغیزستان دغه ډله ترهګرو سازمانونو له نومنړې ایستلې او طالبانو دغه ګام ستایلې دي، خو قرغیزستان تر اوسه پورې په رسمي توګه د ترهګر ډلو نومنړ څخه د طالبان د ایستلو په اړه څه نه دی ویلي. وحید فیضی د امریکا غږ.
ترنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، دا ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او بیا بهر ته د تهدیداتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په تیرو دریو کلونو کې دغه اندېښنې موږ اوریدلې دي. دا چې دغه اندېښنې څومره واقعي دي په اړه به د افغانستان د جمهوري نظام د پاوز له محترم غړي جنرال صاحب عبدالرؤف روزګانی صاحب سره بحث وکړو. روزګانی صاحب، پروګرام ته په خیر اغلاس. اول خو کور ودان چې موږ بلنه مو منل. تشکر جنرال صاحب. دازل ګوتریش د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې د داعش خراسان څنګه غواړي له افغانستان څخه بهر بریدونه وکړي. دا معنی چې دا ډله په افغانستان کې فعاله ده، فعالیت کوي او د بریدونو پلان هم لري. اما طالبان وایي چې دوی ترهګر ځپلي په خاص ډول د داعش خراسان څنګه وایي چې دا ډله د دې ظرفیت او توان نه لري چې بریدونه وکړي. اوس د چا خبره ومنو موږ؟ نړۍ او ملګري ملتونه لوی هیوادونه وایي چې داعش ترهګر په افغانستان کې شته، اما طالبان وایي نشته. ستاسو په نظر دغه اصل قصه واقعي عینت د سیمې حالت څه دی؟
یلا زه سپاسم
کچینی د دوی بګراوند ته یو دغه نظر واشول سي دا تروریستي ډلې په مجموعه کې چې څنګه جوړې شوی دي په غوږ مشکل پیښ دا د نړیوالو او منطقه د استخباراتو په حمایه په دغه منطقه کې د پردیس شوی دي دوی د فرضي کرښې دواړو غاړو ته یعنی د ډیورنډ د فرضي کرښې دواړو غاړو ته دلته دوی ځای پټن ځایونه لري او هغه خو دغه مدارس په دواړو خواوو کې دغه مدارسو کې تقریبا تر ډیره حده پورې داعشي افکار تزریق کیږي نو بالکل داعش په منطقه کې حضور لري داعش د دې ظرفیت پیدا کړی دی چې فعلاً په منطقه کې او په ډېر نږدې راتلونکي کې شاید دوی په لرې ممالکو کې هم د عملیاتو او داسې پرورستي اعمالو ظرفیت پیدا کړي دوی ته په کې بستر مساعد دی مدارس چې جوړ شوي دي یا وجود لري تر پرونه پورې تر ډېره حده پورې دغه مدارس ټول د ایسای تر چتر لاندې و نن څه د افغانستان خواته رالېږلي دي او څه خواته ناپهاله دي دغه مدارسو کې دوی ډېر اسانه سبزګري کولی شي د طالب تر بیرات او د دوی تر چتر لاندې دوی داعشي افکار هم پاللای شي او هم د دې په دې ساحه کې دوی د دې څخه مؤثره استفاده کولای شي.
تشکر. نو جنرال صاحب اوس پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې داعش حضور نه لري، که حضور مو لري فزیکی حضور نه لري او دوی ځپلې ده. فکر کوي چې طالبان عمدن دا خبر کوي یا فکر کوي چې اصلا طالبان په دې پیچلې معاملې کې نسی کولای چې دغه ترګرو ډله مخه ونیسي، ځکه تاسو ول چې د کرخي په دواړو غاړو کې دی او د پاکستان د ایسایډ خو املاتړ کوي. آیا طالبان د دې توان لري چې د دې ترګرو او د ترګریزو فعالیتونو مخه ونیسي؟
طالبان د دې ډلې سره چې دوی فعلاً په حاکمیت کې دي، دوی هم مجبور دي چې د دوی هغه دغه تر سوال لاندې راشي امنیتي پرستیج او د دې حاکمیت دوی کوشش کوي چې دا وځپي او د دې سره ته جوړ نه کړي. ولې دا د دوی د وسه پورته خبره ده. دوی تر ډیره حده پورې دا د دوی سیستم په پخوانی طالبي سیستم دی. دوی مسلکي استخباراتي بخش نه لري، پخوانی کارمندان پر دوی اعتماد هم نه پکاو، هغه کول وشړل او تر څنګ د دوی په لیکو کې ایسای ودایش ته پاغاول ورته کې کستا سپایا د فکر کوم ستا شرما په مصاحبه کې دا یادونه وکړل کله چې طالبان افغانستان ته رااله پاراول پکو کې د ایسای لپاره د دوی ناراضه غړي او پاکستان ته و سرجکر شاپا ووشتل سول او هغه حتی د دوی بعضی مراکز هغه ته وځ پر سول د دایښ په نامه او په دې ارتباط ډیر وایښونه ویډیوګان یا تاسو ما په خپل صفحه کې ما د طالبانو څخه یو ناراضه طالب چې ایسای وکړ ته وشته او د میاشتې څنګه زره کلدارو کولې او داعش ته جذب کړي دوی خپل طالبانو نیولې وو. نو په دې اعتبار ډېر شواهد شته چې ایسای پر طالبانو د داعش په واسطه او خپل داعش هم نور استخبارات هم پر دوی کار کوي پر طالبانو د
یا د جنرال صاحب اوس پوښتنه دا ده تاسو وایئ چې طالبان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د خپل قدرت د بقا لپاره غواړي چې د ترګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، اما د پاکستان په شمول په دوی باندې فشارونه هم موجود دي.
بله بالکل موجود دي. د سړي د روسي ډلې په مجموع کې په منطقه کې مستقیم د دوی روابط د طالبانو سره تعمیل او د ترګرو د ټي ټي پی لشکري طيبا لشکري انصار جيش محمد لشکري احرار د یو تعهدات چای شدي د ټول اخو یو شول شوی دي چې لن یو چې دا دغه ترستي دلی د ایسای د کنټرول وکړي دي اله چې دا د چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دي او هغه پرون پرمانه دغه پیسې چې دوی تر روانې وي د ترورېزم سره د مبارزې په نامه دوی ټول کوله او دوی د ترورېزم سره د تجهیز او ټریننګ او د پنا کول په مراکز بدل یعنی مصرف ولې نن هغه امکانات د دوی سره نشته. نو دغه ډلې بل خبر دا ده چې دغه ډلو یعنی د خپل داعش هم دی خو هم هغه غاړه پرونه مراکز د نن هم مراکز درلوده او په ټول ډلو کې دوی خپل پلویان لري خپل خلک یې جذب کړي دي. او
تشکر جنرال صاحب، تاسو هم د جمهوریت په وخت کې زموږ مطمئن يم چې د داعش او ترګرلو په وړاندې ډېری مبارزې کړې او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغو ډلو په وړاندې مبارزه څومره ستونزمنه ده، ځکه دغه ډلې خو په اکثریت مواقعو کې مراکز فزیکی نه لري، دوی په مختلفو شکلونو باندې جګړه کوي. د دوی په وړاندې جګړه فکر کوي چې ساده ده، ستونزمنه ده؟ آیا طالبان کولای شي چې دوی په وړاندې جګړه وکړي؟
د پرونستانو په وړاندې مبارزه یعنی پیچلې ده، منابع او امکانات او مسلکي او تخصصي پرسونل چې منابع او امکانات د دې په وړاندې مبارزه اسانه ده. بل خبر دا ده چې ولسی حمایت د موجوده حاکمیت څخه اساسي شرط دی. چې ولسی حمایت نه وي یعنی د ولس ملاتړ نه وي یعنی نشه کولای چې دا مبارزه وکړي، ځکه چې د ولس همکاري او ملاتړ نه وي ته ګام پر ګام باندې تر ناکامه. نو طالب متاسفانه چې نه تننه پورې ملي مشروعیت ترلاسه کوي، نه نړیوال او نه د ولس ملاتړ لري. روزانه پر ولس باندې تاجرات دي، قیودات دي او کیبل دي او توپک دي، د دې په زور دی حاکمیت کوي. په داسې حالت کې دی قطعا د هیڅ تروریستي ډلې اوراندې مبارزه
نشته. تشکر جنرال صاحب. نن هم په پاکستان کې په یو نظامی مرکز په خیبر پختونخوا کې بریټ سوې ده. تر دې مخکې هم مختص شاهدان چې په دې تیرو څو هفتو کې زیات بریډونه سوي. پاکستان په اکثریت دغه بریډونه کې ګوته افغانستان ته نسی وای چې تر ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري. دغه د پاکستان د نام نه یو منبع یا یو منبع افغانستان هم کېدل شي. تاسو وویل چې د ډیورند په دواړو غاړو کې ترګر ستا څومره په دغه لوبه کې دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان تاوان کړی او فکر نه کوي چې په دې اړه جدي او صادقانه اقدامات ونیسي دغه جنجالونه به دواړو طرفونو ته مخ په زیاتې دوی؟
متاسفانه پاکستان د کوم وخت چې د تعداد بشول څه وی دي د هغه دغه فیصله د یو پروکسی په شکل یعنی یو اډه ده دی د شکل د هندستان د انګلیس خپل دغه استقلال واخیسته. پاکستان او بنگلاديش جدا سول با سند ټول په پیږي دوی دلته د یو ټیکدار په هیڅ دلته دوی وساتل سول د دوی قائد اعظم چې په اصل کې حتی مسلمان نه وو دا د انګلیس لخوا دلته پر دوی تحمل شو او دوی د دې قانون وګوره قانون یا مثلا د انګلستان د قانون پوری ولې داوا د اسلام کې لای کلمۃ اللہ ادا کوي چې حال کې چې یعنی هغه څه چې په پاکستان کې په افغانستان کې په سر کال هغه خبرې یعنی د اسلام سره په پټکان کې
یعنی جنرال صاحب زه دا پښتنه د سیمه کم تاسو وایئ چې پاکستان اصلا د نورو د ګټو د تامین لپاره جوړ شوی او اوس په دې لوبه کې چې پلسي او خپل هم سوځي تاسو هدف ته
وای اگر خلاصه وایو چې وای د مارګر مرګ د ماري دغه نور سټیډلی کله چې د سړې جګړې په وخت کې دوی د ناتو د وارسا د بلک ترمنس دوی دا ټیکاونی ولا او په افغانستان کې د جهاد پروژه اجاره کړل دوی د هغه وخت یعنی ترورستان وروزل ایسای دغه ټول ترورستي دلی کته لشکري طیبه دی ک طالب دی ک داعش دی ک پرونی مجاهد دی دا چیرې جوړ شو چا جوړ کړل پیسې د غرب په ولی
جنرال صاحب ډیر زیاته مننه کوم. وخت پروګرام کم دی اما بحث مو په زړه پورې دی. ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې به حتما زحمت در کوله. تاسو ډیر مننه چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. تشکر.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې د اتونا تر نهو بجو پورې د امریکا غا آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو د خبرونه د امریکا غا د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
به هم خراغ لازدرند و دوستان و لکه سنگه چی ما پا پیل که وویل ده ملگور ملتون و ده بشری قونو ده شورا زنگره ای را پورور کن که ریچارد بنت به دوشنبه پورت ده شورا تخپل را پور ورنده که به همده موضوع ده سیاسی چارو لشنون که خاقلی عثمان کامران صاحب سر بحث کن. کامران صاحب پروگرام تا پخیر اغلاست از ماقا خونشال ردی تسته.
بله سلام
تشکر کور ودان کبران صاحب بنت د دوشنبه پور خپل راپور بیا وړاندې کړي دا چې په دې راپور کې څه دی هغه به له دوشنبه وروسته څرګند شي. اما په دې تیر درې کلونو کې څو ځله د ملګرو ملتونو مختلفو استازو د بنت په ګډون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړي ترتیب کړي دي. دغه راپورونه په خپل ذات کې څومره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خوالي لپاره مهم دي؟ آیا فکر کوئ چې تر اوسه مفید تمام شوي دي دا راپورونه؟
بیا هم سلامونه. دا راپورونه خو رښتیا هم د افغانستان کې د روان بشري کوم وضعیت چې د بشر د حقوقو کوم حالت چې ده د دې حالت انعکاس بته نړۍ ته یا بین المللي ټولنې ته موثریت لري. اما مهمه دا ده چې د دې راپورونو تعقیب یا د دې راپورونو کومه نتیجه چې ده هغه زه فکر کوم د حاکمیت پر بخور پورې تړلې ده. په دې کې شک نشته چې په ګڼو برخو کې راپورونه ورکول کېږي چې د بشر د حقوقونو سرغړونې کېږي او قیودات و سخت قوانین وضع کېږي. دا ټول هغه موارد دي چې د افغانستان په ټولنه کې تر حد پورې شته. دا چې د دې نقص د بشر د دې حقوقو یا د دې وضعیت ژوروالی یا عمق څومره دی خبره په دې کې ده. زه فکر کوم مهمه دلته دا ده چې حاکمیت دغه اندېښنې په نظر کې ونیسي او د دې حالت د تغییر لپاره مثبت ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان خلک له
اوس مهمه پوښتنه همدا ده کامران صاحب. خلک هم همدا وایي چې دا راپورونه ترتیبیږي اما په خلکو باندې فشارونه نه دي کم سوي. زه غواړم دا وپوښتم چې یو خو دنیا څه ډول نور فشارونه راوستلی سي ځکه دا هم موږ تاسو ویلی سو چې تر اوسه د همدغه راپور ممکن د همدغو راپورونو د وجې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پېژندل شوی ځکه د امریکا په ګډون اکثریت هیوادونه وایي څو چې دوی د بشري حقونو مسلې ته احترام ونه کړي په رسمیت نه پیژندل کېږي. او بل طرف ته طالبان څومره دغه راپورونه په دوی باندې اغیز کوي فکر کوي چې دوی تر اوسه دغه راپورونه ته په کتو یو څه په وضعیت کې تغییر راوستي؟
د اوسه لپاره خو چې کوم حالت روان ده یعنی په دې کې ورځ تر بلې د دې بشر د حقوقو د نقص په رابطه باندې اندېښنې او تشویشونه که په داخل د افغانستان کې دي او که د افغانستان بیرون دي دا تشویشونه زیاتیږي. ولی مهمه خبره دا ده چې اوسنی حاکمیت که چیرته غواړي چې د نړۍ سره مدغم شي او بین المللي تعهداتو ته احترام ولري باید او د دې ستان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د دې په خاطر باندې چې که دوی غواړي چې په نهایت کې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت باندې وپېژندل شي خو ما فکر باندې دا یو ډېره واضح او څرګنده خبره ده چې نړیوالو د بشر د حقوقو رعایت او په دې برخو کې د پرمختګ د ښځو د حق کوم کار چې دی یا حقوق چې دي د فردي ازادي چې ده په دې کارونو پورې تړلې خبره ده. نو زه فکر کوم چې په دې عرصو کې پرمختګ ونه شي دا د رسمیت پېژندلو مسله وروسته پاتې کیږي او هر څومره هم چې د رسمیت پېژندلو مسله وروسته پاتې کیږي او په دې برخو کې تعهدات نه عملي کیږي دا په غیر مستقیم شکل باندې د افغانستان په ملت باندې تاثیر اچوي ځکه چې د افغانستان کې د کوم بشري ناورین چې دی دا نور هم کیږي او د دې قیمت په دایي بي
څه تر وحاله په نظر د دنیا سره په طالبانو باندې د فشارونو نور کومي وسیلې موجود دي؟
زه فکر کوم د امنیت شورا مخکې یو بحث کړه خبره کړي وه د امنیت شورا کولای شي خو بدبختي دا ده چې د امنیت شورا کې ټول غړي یعنی کله چې دوی غواړي چې یو پریکړلیک یا یو مسور مصوبه د افغانستان پر رابطه باندې تصویب کړي نتیجې ته نه رسیږي، نو د امنیت شورا کولای شول چې په اتحاد یا اتفاق د اراو سره د حاکمیت په چارواکو باندې نور بندیزونه هم هغه کې وضع کړي، ولې متاسفانه دوی هم ډېر څه نه لري غیر له دې نه چې نور تعزیرات وضع کړي. خو بیا هم د دې تر څنګ که چېرته تعزیرات زیات کېږي په دوی باندې وضع کېږي، بیا هم هلته ډېر زیات نقص د افغانستان ملت ته رسېږي، ځکه چې څومره هم په دې برخه کې پرمختګ له مشکلاتو سره مخامخ کېږي په هغې حد اندازه باندې د افغانستان خلکو ته نقص اوړي، ځکه چې تاسو ګورئ بشري مرستو کې کمی راځي د راپورونو په اساس باندې اوس هم په ډېرو برخو کې، حتی نړیوال موسسات چې په هغه بشري برخو کې مرستې کوي هغه د دې حالت له وجې نه خپلو مرستو کې کموالی راولي، او د بلې خوانه داسې هم راپورونه ورکول کېږي چې د مرستو په دې پروسه کې هلته فشار دی یا مداخله ده کې. نو په مجموع کې چېرته د بشر د حقوقو یا روان حالت چې په افغانستان کې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، دا حاکمیت په نظر کې نه نیسي، دا د دې نقطه افغانستان خلکو ته واوري. او زه فکر کوم په اوسني حالت کې نړیواله ټولنه غیر د دې نه چې ډیپلوماتیک فشار وارد کړي او د امنیت په شورا کې اتحاد به نظر د افغانستان په حالت باندې رامنځته شي، ډېر داسې آپشنونه عملي.
تشکر کامران صاحب. طالبان او افغانستان ته د بنډ په سفر بندیز لګولای دی، وایي چې د ځینې مسایل راپورته کوي او دغه څخه د سوء استفادې په توګه کار اخلي، اما بنډ وایي چې نه، د افغانستان واقعیتونه رابرسېره کوي، هغه څه چې په وطن کې پیښیږي. فکر کوي چې د نړیوالو سازمانونو په خاص ډول د بنډ په شان کسانو سره د طالبانو دغه ډول چلند د طالبانو د لپاره پراتونکو کې فکر نه کوي چې سرخوږی پیدا کول شي؟
یقیني خبره ده، دا د مشکلات نور هم زیاتوي په سیاسي ډګر کې یا په د رسمي پیژندنې په رابطه باندې یا د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په رابطه باندې دوی هڅې چې دي هغه د مشکلاتو سره مخامخ کوي. اوس د ملګرو ملتونو د استازي خو خپل راپور ورکړی دی، خو د اوسني حاکمیت ادعا ده چې په دې راپورونو کې مبالغه کېږي، بعضې ډېرو کوچنیو مواردو ته ډېره زیاته غټه جلوه ورکول کېږي، ولې زه فکر کوم دا د حاکمیت وظیفه ده چې اوس چېرته د ملګرو ملتونو د افغانستان په رابطه باندې بشر د حقوقو د دې استازي راپور کې قاطع تخطیان شوي وي یا کوم څه شي باندې سترګې پټې شوي وي، لکه څنګه چې دوی فکر کوي باید دوی دا واضح کړي، ولا هغه څه چې د افغانستان خلکو ته او ټول نړۍ ته واضح
ده. تشکر.
مثلا محدودیتونه شته دي ورځ تر بلې، دا محدودیتونه د نجونو په تعلیم باندې، د ښځو د کار باندې، د بشر د حقوقونه په تر.
تشکر کامران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم په بخښنې سره چې د پروګرام وخت کم دی، له تاسو مننه. تر بیا د الله په امان. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غاڼه.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانان